یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تختی، او یا هم رواني تاوتریخوالی ډېرې زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کیږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي. یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوند ځان ته یو داسې ژوند ځان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي. او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فریب ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کیږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي، ورسره فرار ورسره وکړي. او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسنده هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته اجازه د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د خپل ژوند همسر خپل زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کیږي دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کورنه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوي دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلی دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي. یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دی چې دوی له کور نه وځي، په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 590 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه اختطافچی نه شمېرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرمه ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 40 نفره چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فراری کړی وو، 20 نفره بل دینه چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 20 نفر هم په نامعلومه اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ته اړ کیږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفی تاثیر لري دغه کار، ځکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجونې په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. درحال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها ده چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له هغو نه نجات پیدا کړي، نه تنها ده چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده، بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه نجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا بې سرنوشته کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د هغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبوره دي چې د امن کورونو ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغلته د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یو ځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یو ځای کیږي، خپل فامیلونو سره یو ځای کیږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تیښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپله یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کور نه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کور نه تیښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي. نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجی است. ګروال صاحب د ورستي پښتني پتوګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخبر کړی دی د 1400 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورده د کونه د تختی قضایي زمونږ د کابل دفتر تراجع شوی دی، چې لدی 1300 اوردونه درې اتیا اوردونه مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته لاسرسی درلودله، او 25 مورد نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړی دي، او له دین اکثریت مورد د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودل دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کم درلودل، لکه پروانه اته قضیه موږ درلودل، کاپیسا شپږ قضیه، سبتیسای پیګریسای، بامیان څلور قضیه، لوګر ولایت نه درې قضیه، د کندی نه هم درې قضیه، او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه موږ تر اغلی دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسری، پر دې چې صرف یو محدوده کسان یعنی یو محدوده برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچېر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې له دون لدینه که دوی چې دې ته اړ شي چې فرار وکړي، که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شوي دي چې فرار وکړي، او سرنوشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې هموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې وروپوهوي، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته نجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا کور په کورونو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دوی وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. نو دا په خپلو اموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده، موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو، اول کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورنیو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت کړو.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مال.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دی کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکو فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کلمو د غزنی بالایسار له نګدې څخه لیدلې
څلور خواته د برجونو د لودل چې تقریبا شپږ دیش برجو چې د برجو خپل د یو نظامی سنگر حیثیت لود.
تاسو په نظر بالای سار له تاریخي او فرهنګي پلوه سار زخت لري؟
تاریخی قدامت تلی او تاریخی پیخو تی پکتو سره لا هم اهمیت لري.
ولی بالای سرونه په اکثره ولایتونو کې د خرابیدلو په حالت کې دي.
دلته په خوا د سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوی ده او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي.